په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. او چې ملګري ملتونه وایي افغان دولتي او پلوي ځواکونه یې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د زیاتو ملکیانو مسؤول دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول 13 کاندیدان تایید شوي دي. مخکې دې چې د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه په تفصیل راپورونو ته مخه کړو، فرشته جلال زی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوروي.
د مهمو خبرونو لنډیز په افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې شوي پرمختګونه باید په دې هیواد کې د سولې او پرمختګ لپاره اساس جوړ سي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت وایي په 2019 میلادي کال کې په لومړیو دریو میاشتو کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې وخت په پرتله کم و. او په ارمنستان کې نن د عثماني امپراتورۍ له لوري د ارمنیانو د قتل عام د یادونې ځانګړي مراسم و. پوره خبرونه واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ویلي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکي وګړو تلفات د تیر کال د همدې وخت په نسبت د پام وړ کم شوي دي. په یوناما کې د بشري خدماتو مشر ریچارد بنیت نن په کابل کې د رویټرز خبري اژانس د خپل دی ځانګړي رپورټ په اړه وویل دای وایي زموږ په ریپورت کې دا معلومه سوې ده چې د 2019 میلادي کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې په افغانستان کې د پام وړ کمښت راغلی ده په ملکي تلفاتو کې چې تقریبا 40% ګڼلای سو. د ملګرو ملتونو د سازمان دا رپورت نن خپور شوی دی. په دې رپورت کې ویل سوي چې 501 کسان د 2019 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې وژل سوي او 1092 تنه زخمیان شوي دي. دا اول وار دی چې ملګرو ملتونو د سازمان رپورت وایي چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې ډیر ملکي افغانان د افغانستان د حکومت او د هغوی د نړیوالو ملاتړ کوونکو په عملیاتو کې وژل سوي، نه د وسلوالو طالبانو په حملو کې. په افغانستان لپاره د ملګرو د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د دې وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره په پرمختګ کې د هغو پرمختګونو مرسته واخیستل سي چې په افغانستان کې تر اوسه سوي دي. زلمی خلیلزاد په لکابله په تلویزیونی وینا کې وویل
وخت دې رسیده کې از پیشرفتهایی کې صورت گرفته از اونا دفاع شوه.
د وایده دی وخت تر رسیدلې چې په افغانستان کې کوم پرمختګونه چې سوي دي د هغوی دفاع وسی او لږو شو پرمختګونو څخه د یو اساس په ډول کار واخیستل سي چې د افغانستان د سولې لپاره پرمختګ وشي. زلمی خلیلزاد د تیر یک شنبه په ورځ افغانستان او قطر ته خپل سفر پیل کړ او د مې د میاشتې تر 13 به په سیمه کې وي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خلیلزاد په قطر او په کابل کې د چارواکو سره ګوري او د طالبانو له سیاسي استازو به خبرې کوي او په افغانستان کې د یوې پایدارې سولې د ټینګښت لپاره به دواړه خواوې مذاکرو ته هڅوي. په پارلماني چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې د ملي شورا ولسمه کاري دوره به د جمعې په ورځ پیل شي. د ملي شورا لومړۍ غونډې ته په دودیز ډول د افغانستان ولسمشر وینا کوي. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت مسؤلانو نن ازادي راډیو ته ویلي چې د جمهور رئیس د فرمان له مخې د ملي شورا د ولسمې دورې د افتتاح لپاره ټول ترتیبات نیول شوي او د جمعې په ورځ به دا کار وسي. نړیوال بانک وایي د افغانستان اقتصاد د سختې وچکالۍ له امله متضرر شوی دی. د نړیوال بانک رپورټ نن په کابل کې خپور شو. نړیوال بانک وایي سږ کال شاید د افغانستان د هوا لندبل د دې وضعیت ته یو څه تغییر سبب سي، خو په افغانستان کې به اقتصادي وده کمزوري وي. د افغانستان اقتصاد په 2013 میلادي کال کې د نړیوال بانک په حواله یوازې 1% وده کړې ده چې د سستۍ عوامل یې روان تشدد او وچکالۍ دي. د ننګرهار په شهزاد او خوګیانو ولسوالۍ کې جنگ پای ته رسیدلې. د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیانی ویلي چې د داعش وسلوالو او طالبانو تقریبا دوه ورځې په دغو دوو ولسوالیو کې سره وجنګېدل. د دې عمله د تاوله خوګیانی په وینا سلګونه کورنۍ بې ځای سوي دي. تاوله خوګیانی ویلي چې دواړو خواوو ته تلفات اوښتي خو دقیق شمېر یې لا نه دی څرګند. په ارمنستان کې نن د عثماني امپراتوري له لوري د ارمنیانو د قتل عام د یادونې مراسم ترسره سول. په دې پیښه کې دا قتل عام د ارمنیانو په وینا 104 کاله مخکې شوی دی. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې زرګونه کسان نن هغه ځای ته چې د ارمنیانو د قتل عام په یاد جوړ سوی ورغلل او د ګلانو ګډې وروړې. دا ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلی تهران به یوازې په دې صورت کې امریکا سره د اټومي موافقې په اړه خبرې کوي چې امریکا معذرت غواړي او هغه فشار چې د روحانی په وینا امریکا په غیر قانوني ډول پر ایران راوستی لري شي. د امریکا حکومت د 2013 میلادي کال د مې په میاشت کې له ایران سره له اټومي موافقې ووت، خو واشنگتن بیا پر ایران غږ وکړ چې له نړیوالو سره په خپله موافقه له سره خبرې وکړي. د ایران جمهور رئیس وویل چې دوی د خبرو او ډیپلوماسۍ خلک دي، خو په عین وخت کې د جنګ او دفاع خلک هم دي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون نن سهار له پیونګیانګ روسیې ته ورسېد. شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ته د روسیې په ولادیواستوک بندري ښار کې تود هرکلی وویل سو، او زده کوونکو هغه ته د روسیې د خلکو له دود سره سم وچه ډوډۍ او مالګه راوړه. دی به سبا د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ګوري. او په سریلانکا کې د یکشنبې د ورځې د خونړیو حملو له امله د وژل سوو کسانو شمېر نن 3950 ته ورسېد. لږ تر لږه 500 تنه د سریلانکا په پلازمینه کولومبو کې د یکشنبې په ورځ په 9 جلا جلا چاودنو کې زخمیان شول. د حملې مسؤلیت د داعش وسله والو اخیستی.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفاتو په شمیر کې په سلو کې دروشت کموالی راغلی. د لومړي ځل لپاره هم افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي دي.
متاسفانه یعنی په بشپړه توګه باندې د دغه سې کمښت د پام وړ کمښت په ملکي تلفاتو کې نه دی راغلی. سړی وایي چې اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو دورېدنه کمه شوې ده.
د اړه مودې ملکی وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د دلیل د مشر عزیز احمد تسل نظر اخیستی دی. د ننګرهار د شیرزاد او خوګیاڼیو په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د سختو نښتو له امله ویل کېږي سلګونه کورنۍ خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. له خپل خبریاله به وروستی حال واخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول 13 کاندیدان تایید شوي دي.
دغه 13 کسان چې دوی په ابتدایي لیست کې وو دغه ټولو وروستي د سهم لاره موندلې ده.
ټاکل شوی ملي شورا بل سبا د جمعې په ورځ پرانیستل شي. خو له کابله ولسي جرګې ته یو شمېر کاندیدان چې په لومړني لیست کې بریالي اعلان شوي وایي د دوی له ګډون پرته باید حکومت ملي شورا پرانننځي.
منګا د پارلمان افتتاح غواړو د قانون په اساس، او په قانون کې د کابل په ولایت نه بغیر هیڅ امکان نه لري پارلمان افتتاح شي.
په نړیوالو مسایلو کې په سریلانکا کې د خورستو خونړیو حملو د وروستي حال مخبرو. ازادي رادیو او ریپټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 صفه واځي اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکي تلفات په سلو کې دروشت کم شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې چې نن خبر کړی دا له 2013 کال رئیس لومړی ځل دی چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په جګړو او د نامنیو په نورو پیښو کې دومره لږ ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي. خو د لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه یې د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما د خپاره شوي راپور له مخې د ملکي تلفاتو ډیری قربانیانې بیا هم ښځې او ماشومان دي. په لومړیو دریو میاشتو کې د ټولو 1,003 ملکي تلفاتو له ډلې 150 ماشومان وژل شوي او 422 نورې ټپیان شوي دي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په رپورټ کې اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما تازه موندنې ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې 501 اتیا ملکي وګړي وژل شوي او 1292 نور ټپیان دي. دا راپور چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو پکې راغلی چې په وژل شویو کې 150 او په ټپیانو کې 422 ماشومان دي. په دې راپور کې د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو له لوري هوایي عملیاتو ته هم اشاره شوي. راپور وایي د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې افغان ځواکونو 340 هوایي عملیات کړي چې لامل 1545 ولسي وګړي وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. همداشان بهرنیو ځواکونو 9 هوایي حملې کړي چې په اترس کې 1545 تنه ولسي وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په دې خپور شوي راپور کې راغلي چې د ټولو هوایي عملیاتو له امله په وخت مرګ ژوبله کې له نیمایي زیاته مرګ ژوبله ښځو او ماشومانو ته اوښتې ده. خو په دې راپور کې ټینګار شوی چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې 23% کموالی راغلی دی. د راپور په اساس د تیر 2013 کال په لومړیو دریو میاشتو کې 2315 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. یوناما ویلي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري چاودنې او د دولت پلوه ځواکونو هوایي حملې تر ډیره د ملکي مرګ ژوبلې لامل ګرځېدلې دي. افغان امنیتي بنسټونو او وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو ملګرو ملتونو د جګړې لښکېلو غاړو غوښتي چې په جګړه کې د ولسي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس سیما سمر د روانې اونۍ د سېشنبې په ورځ په کابل کې وویل چې د 1906 لمریز کال په پرتله په 1909 لمریز کال کې د ملکي مرګ ژوبلې په کچه کې 19% زیاتوالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو، افغان امنیتي بنسټونو او وسلوالو طالبانو بار بار په ټینګار ویلي چې د ولسي وګړو خوندیتوب ورته لومړیتوب لري. خو هغه څه چې یوناما د افغانستان بشر حقونه او په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې وایي، دا دي چې تر دې دمه د جګړې ښکېلو اړخونو د ولسي وګړو خوندیتوب ته پوره پاملرنه نه ده کړې.
و امریدل چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د روان میلادي کال په دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د ملکیانو تلفات په سلو کې 23 کم شوي دي. لومړي ځل لپاره افغان دولتي او پلوي ځواکونه د زیاتو ملکیانو مسؤول بلل شوي دي. د ملګرو ملتونو د یوناما د دفتر د بشري حقونو د برخې مشر ریچارډ بینټ ویلي چې د ملکي تلفاتو له نیمایي زیاتې ښځې او ماشومان دي. په لومړیو دریو میاشتو کې د ټولو 1023 ملکي تلفاتو له ډلې 150 ماشومان وژل شوي او 422 نور ټپیان شوي دي. د ولسي وګړو شاوخوا نیمایي هم د افغان امنیتي او د هغوی د ملاتړو ځواکونو په هوایي بریدونو کې وژل شوي او نور ملکي وګړي هم د افغان ځواکونو په ځمکنیو تهاجمي او تصفیوي عملیاتو کې وژل شوي. په دې راپور کې د ناتو د کوم یو مشخص غړي هیواد نوم نه دی اخیستل شوی، خو امریکایي ځواکونو په جګړو کې د افغان ځواکونو په غوښتنه مداخله کړې، ښکېل شوي او هوایي حملې ترسره کړې دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا له 2014 میلادي کال راهیسې لومړی ځل دی چې د کال په لومړیو دریو میاشتو په افغانستان کې په جګړو او د نامنیو په نورو پیښو کې دومره لږ ملکیانو ته مرګ ژوبله رسیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د روان کال په پیل کې له ټولو افغان ځواکونو څخه غوښتي وو چې په تصفیوي او تهاجمي عملیاتو کې باید له ډیر احتیاطه کار واخلي تر څو ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه رسیږي. د دغه راپور د خبرېدو په غبرګون کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډیو بټلر ویلي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي یوازنۍ لاره په افغانستان کې اور بند دی. هغه همداراز ویلي چې نړیوال ځواکونه تر ډیره هلې ځلې کوي او له ټولو هغو احتیاطي اقداماتو کار اخلي چې ملکیانو ته مرګ ژوبله ونه رسیږي. بیا هم په موضوع کې تمکیږو. د دغه راپور د خبرېدو په اړه مو د ملکي تلفاتو د کمیدو د علتونو په باب د ملکي وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د ډلې د مشر عزیز احمد تسل نظر هم اخیستی. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمر تورمان له ښاغلي تسل سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا دوی هم له دې سره موافق دي چې د سکال په لومړیو دریو میاشتو کې په جګړو او د نامنیو په نورو پیښو کې لږو ملکیانو ته د تیر کال په د همدې مودې په نسبت تلفات رسیدلي؟
متاسفانه یعنی په بشپړه توګه باندې د دغسې کمښت، د پام وړ کمښت په ملکي تلفاتو کې نه دی راغلی چې سړی ووایي چې و اوس د افغانستان په جګړه کې د ملکي خلکو وژل کم شوي دي یا د ملکي خلکو دورېدنه کمه شوې ده، خو میاشتې فرق کوي. مثلا په د همدې کال په دویمه میاشت کې موږ د پام وړ تلفاتو کې کموالی راغلی و چې تفسړی مو، اما بیا په ورپسې په مارچ میاشت کې تلفات زیات وو. یعنی هر میاشت د مختلف پیخو د مختلف مرجوب لید د مختر سبتی که هم دارنگاغ نهادونش بدی برخی کار که سبتی که تاسو بگه چه پنداتی رو میاشت که هوایی بریدون اشپنی عملیات حقا پیخی وی چه واکیان اندخنه رو پاراولی همدارنګ د وسلوالو طالبانو یو شمیر ځانمرګي بریدونه په ملکی تاسیساتو په ملکی ځایونو باندې هغه بریدونه و چې بیا هم موږ نه یو ډاډمن چې په جګړه کې د جګړې ښکېل غاړې د جګړې قوانینو ته پام کوي.
بله تاسو وبخې په دغه راپور کې دا ویل شوی دی چې دولت پلو ځواکونو ته منسوب شوی وژنې لاغو زیات دي کوم چې دولت زده ناصرو ته د 2019 کال په لومړی ربع کې منسوب شوی دی. که څه موږ غوښتل په دې اړه د دفاع وزارت سره خبرې وکړو خو هغوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه. تاسو په دغه غونډو کې د دوی سره وینې کله ناکړه په مجالسو کې ولې مثلا په دې ترڅنګ چې دفاع وزارت په وار وار ویلي چې دې برخه کې به دوی هڅه کوي چې بلکې تلفات کمی بیا هم مثلا ډیر دوی ته منسوب شوی.
زه دقیقا دې خبرې سره موافق یم چې د حکومت په لور ځواکونو لخوا په داسېرو درو میاشت کې موږ ډیر وحشي عملیات ولیدل چې هغه کې ډیر خونړی مرجوب لیدلودل. دفاع وزارت یا همدارنګه په حکومت کې یو شمیر نورې ډلې چې هغه د مختلفو یونټونو په نام باندې یادېږي سپریا کو سپردو د هغه ډلې دي چې هغه د افغانستان حکومت ته جوابګو نه دي او هغوی مستقیما د امریکا د استخبارات لخوا ټرین شوي دي او هغوی په عملیات کې برخه اخلي چې هغه داسې عملیات کوي چې د هر پیښې ملکي تلفات لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې د ډلې مشر عزیز احمد تسلو چې د ملکی تلفاتو په اړه خپل نظر سره شریکو لکه څنګه چې مو واورېدل هم موږ ډېره هڅه وکړه چې د دغه راپور د خپرېدو په اړه د افغانستان د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو عکس العمل راواخلو خو څوک تر اوسه پورې خبرو ته حاضر نه دي چې د ملګرو ملتونو د دغه خپاره شوي راپور په باب خپل نظر څرګند کړي. په تېرې بیا د هغې برخې په اړه چې وای افغان دولتي او پلوي ځواکونه د لومړي ځل لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو په نسبت په لومړي او دریو میاشتو کې د زیاتو ملکي تلفاتو مسؤل بلل شوی دی. بیا هم په افغانستان کې په شخړو او نامنیو کې تمکیو د ننګرهار د شیرزاده او خوګنیو په ولسوالیو کې د وروستو د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ د سختو نښتو له امله ویل کېږي سلګونو کورنۍ خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری هم دا شیبره سره دی. شینواری صاحب وروستی وضعیت څه دی په دې سیمو کې؟
بلې نوري صاحب همدغه شیبه موږ د شیرزاد او خوګیانو ولسوالۍ یو شمېر قومي مشران سره وغږېدلو. د هغوی په وینا باندې چې له تېرو دوو ورځو راهیسې د شیرزاد او د خوګیانو ولسوالۍ په منځنۍ سیمه کې چې هغه غرنۍ سیمې دي دغلته دوو ورځو راهیسې په وقفهیي ډول باندې د داعش او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دغه جګړه شدیده جګړه نه ده ولې کله واردې دي شدت واخلي بیا هم وقفهیي د وروسته بیا جګړه زور واخلي. او کله چې هلته جګړه پیل شوې ده د دوی په وینا باندې چې په هماغه ورځ باندې د سیمې خلک راوتلي دي کومه ساحه کې چې د اوس هم جنګ دی عام خلک هغې ده کې نشته دي. اکثره شاوخوا 300 کورنۍ دي چې نور امن سیمو ته کډه شوي دي خو د جګړې اوازونه لرو سیمو ته چې رسېږي. دارنګه د دې خلکو غوښتنه هم همدغه وه چې د غدریس او کورنۍ چې راکډه شوي دي بیا دې سره عاجل مرسته وشي ځکه دوی سرپنا ستونزه ډېره مهمه ده د څښاک او د روغتیا ځکه درې سوه زیات تعداد کورنۍ دي چې حکومت ته باید زمینه برابره کړي.
دغه کورنۍ چې د خوګنیو او د شیرزاد له ولسوالیو څخه کډه شوي جلال آباد یا نورو امنو سیمو ته یعنی دوی پاتې کیږي بیرته خپلو سیمو ته نه ځي کوم داسې له دې مخکې خو هم ډېر داسې پیښې شوي دي چې کله جګړه نښتې ده خلک راوتلي له خپلو سیمو بیرته بیا ګرځېدلي دي او څه
د نور سیمو ته وګورو. نوري صاحب د ننګرهار ولسوالۍ د هسکې مینې کوټ اچین په دغه سیمو کې تیر څو کال همدغسې د داعش او طالبانو ترمنځ سخت نښتې وشوې چې له امله یې خلک راکډه شول. کله چې اوس دغه تیرو اتو میاشتو کې چې کوم عملیات وشو د هسکې مینې ولسوالۍ کوټ اچین دغه شهید د دایس او د طالب او سوال او شتنه صفاق کړلی و سمال ته خلکو تګ نه ده شوی ځکه په هغه سیمو کې چې د دایس او طالبان ترمن جنگونه شوی دي هیڅ کور روغ نه دی پاتې ډاکټر کور نه ویجاړ شوی دي د وسیدو ځای نشته دی خلکو کې چې ته به دوی ته د وسیدو زمينه برابر شي دی وخت چې به تخول او کلو تلاشي ځکه اوس دوی چې خار کې اوسېږي د خار کې د اوسېدو امکانات لپاره هم دوی شکایت کوي چې هغه اکثره کورنۍ غریبي دي چې د کاروبار نه لري.
بله ډیر مننه شما مو چنواره په دې اړه مو د ننګرهار دی ولی دی ویان عطا الله خوګیانی سره هم خبرې کړې. ښاغلی خوګیانی د سیمې د وضعیت په اړه وایي
د شیرزادو خوګیانو ولسوالۍ په مربوطاتو کې تیرو دوه ورځو کې په هغه سیمو کې چې وړاندې هم تورستانو فعالیتونه درلودل د دایښ او طالبانو ترمنځ په منځین خط شوې دي. د دې خطو په پایله کې دواړو لورو ته برجوب له هم وخت دا متاسفانه د دایښ او د طالبانو د وحشتونو له امله سلګونه کورنۍ هم بي ځای شوې دي. موږ بي ځای شو کورنۍ ته هم مهاله د مرستو رسولو په موخه پلانونه برابر کړل. تقریبا 500 کورنۍ ته به نغدي مرسته بیره ورسیږي. همدارنګه کورنۍ چې هغوی د سرپناه ستونزه نه لري د هغوی سره به د سرپناه برخه کې هم همکاري وشي دنده ورکول شوې ده. موږ په هغو سیمو کې چې دوی جګړه کوي اکثره ملکي وګړي دي نو په دې خاطر باید چې ملکي وګړو ته زیان ونه غوړي موږ خپل عملیات له احتیاط ترسره کوو. ولې په هغو سیمو کې چې مخالفین حضور لري دواړه لورې زموږ مخالفین دي نو دوی به له منځه وړل کېږي.
د ننګرهار دی ولی ویان عطا الله خوګیانی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره ټول 13 کاندیدان تایید شوي. مخکې له دې چې په دې اړه راپور راواخلو نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه نن خپل راپور خپور کړ. د کابل استودیو د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام راسره دی. اکرام صاحب په دې راپور کې څه ویل کېږي؟ آیا د افغانستان اقتصاد د ودې په لور روان دی او که په شا؟
نړیوال بانک په دې راپور کې ویلي دي چې وړاندوینې کړې دي چې په 2019 کال کې د هوا وضعیت ته په کتلو سره فکر کېږي چې پرمختګ به وشي خو وایي چې لا هم وضعیت البته اقتصادي وضعیت د ماتېدو په حال کې دی. نړیوال بانک په دې راپور کې ویلي چې نامنۍ او وچکالۍ د افغانستان اقتصاد له ګواښونو سره مخ کړی دی. همداشان په دې راپور کې راغلي دي چې په 2013 کال کې 1% پرمختګ شوی او لامل هم نامنۍ او وچکالۍ په دشال چې د افغانستان لک تر لګ 80% خلک په کارونه باندې بوخت دي او ناسم امنیتی وضعیت هم د دې لامل شوی چې خلک پنګا چونه ونه کی. همدارز ویل شوی دي چې د تخمین په اساس باندې په دې راپور کې راغلي دي چې په تیرو 15 کلونو کې د غنمو په حاصلاتو کې 20% کمواله راغلي. همدارز د شیدو په حاصلاتو کې 10% کمواله راغلي دي چې دام په فقر باندې مستقیم تاثیر کړی دی. 2014 او 2019 راپور ته په دې گزارش کې اشاره شوې ده چې د افغانستان 10 میلیونه نفوس نه سلور 15.5 میلیونه خلک لاهم د فقر تر کرخ لاندې ژوند کوي. دوی وړاندوینه کړې چې په 2019 کال کې شاید 2.5% اقتصادي پرمختګ وشي خو چې دا هم د افغانستان لپاره لاهم بساینه نه کوي او دا د اندېښنې وړ دي. هڅه مو کړه د دې راپور په اړه د افغانستان د اقتصاد وزارت او د کرنې وزارت نظرونه راوخلو خو نه توانې دوی بلې نور سره.
بلې کرام صاحب ډیر مننه. مسول چارواکي اکثرا ډیر په ځند خبرې کوي کله چې موږ اړتیا لرو چې غواړو د دوی نظر واخلو او اوریدونکو پورې ورسو دوی خبرې نه کوي خو بیا هم لکه د احتساب په ونو کې راڅرګندېږي او ډیر د خپل فعالیتونو راپور نه ورکوي. په دې هیله چې مسول چارواکي د رسنیو دغه اصل په پام کې ونیسي په افغانستان کې یو لوی لاسته راوړنه دی. ولسو کلونو هم همداده چې رسنۍ هڅه کوي چې د افغانستان د مختلفو پیښو په اړه د افغانستان وګړي په خپل وخت خبر کړي. کور مودان له تاسو مننه. لکه مخکې مې چې وویل د افغانستان د تیر کال د ولسي جرګې د لانجمنو انتخاباتو نتیجه لا تر اوسه معلومه نه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سږ کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ټول 13 کاندیدان تایید شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات څو واره په زنګ په پام کې د چي د میزان په شپږم نیټه انتر سره شي. نور حال د ازادي راډیو خبريال فیروز عزیز پر رپورټ کاورو.
د ولسمشریز انتخابات لپاره ټول اتلس کسانو د نوماندۍ پروسې ته لار وموندله. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون سرپرست ویان زبیح الله صداد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو اتلس کسانو ټولو د نوماندۍ شرایط پر ځای کړي دي.
دغه اتلس کسان چې دوی په ابتدایي لیست کې وو دغه ټولو وروستي لیست هم لار موندلې ده. او تاسو پوهیږئ چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په وروستي لیست باندې کار کولو او دوی نن نهایي کړی او نن یې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته رسولی دي، یعنې د لیست څخه هیڅوک هم نه دي وتلي.
دغه کمیسیون دا هم وایي چې سبا یعنې پنجشنبه به د دغو نوماندانو ترمنځ په چاچونه هم وشي چې څوک د نوملړ په کوم ځای کې راشي. د افغانستان د اساسي قانون یو شپیتمې مادې پر بنسټ د روان لمریز کال د جوزا یعنی غبرګولي میاشتې په لومړۍ نیټه د ولسمشر محمد اشرف غنی د 5 کلنې ولسمشرۍ موده پای ته رسیږي، خو اوس د سترې محکمې د تازه حکم له مخې ښاغلی غنی کولی شي د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو تر اعلان پورې خپله دنده پر مخ یوسي. د اساسي قانون د همدغې مادې پر بنسټ باید د هر ولسمشر د کار تر پای ته رسیدو د مخه د نوی جمهور رئیس ټاکلو لپاره انتخابات له 150 تر 200 ورځو په موده کې ترسره شي. خو آیا دغه وروستي شویو نوماندانو د نوماندۍ لپاره ټول شرایط برابر کړي؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا انتقاد کوي چې د ولسمشریز انتخاباتو د نوماندانو د نوماندۍ پروسه په سمه توګه نه ده تیرل شوې، په ځانګړي ډول د دوی د تابعیت مسله.
دغه راز به هم د انتخاباتو په موضوع کې تنکی او البته د ولسی جرګې چې ټاکل شوی ملي شورا بل سبا یعنی د جمعې پورس پرانسل شي، خو له کابل ولسی جرګې ته یو شمېر کاندیدان چې په لومړني لیست کې بریالي اعلان شوی وایي د دوی له ګډون پرته باید حکومت ملي شورا پرانیزي. رحمت الله افغان نور تفصیل اوروي.
ولسی جرګې ته د کابل یو شمېر کاندیدان چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړني لیست کې نمونه بریالي اعلان کړي دي، د شکایتو کمیسیون په وړاندې په اعتراض کې له دغه کمیسیون نه وغوښتل چې ژر دې د دغه ولایت وروستي نتایج هم اعلان کړي. دوه تنو کاندیدانو فدا محمد الفت او مرسل نبیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خاص ما از کمیسیون شکایت انتخاباتي ای است کې هر چه عاجل نتایج نهایی ولایت کابل را اعلان بکنه، و خواست دوم ما از جناب رئیس جمهور ای است که رأی شهروندان کابل را نادیده نگیرین.
من که در پارلمان افتتاح غواړو د قانون په اساس او په قانون کې د کابل په ولایت نه بغیر هیڅ امکان نه لري پارلمان افتتاح شي.
بل پلو د دغو کاندیدانو ځینې پلویان له انتخاباتي کمیسیونونو هم غواړي چې د دوی د وکیلانو برخلیک معلوم کړي او نه باید د دوی له رایو سترګې پټې شي. دا په داس حال کې ده چې تر اوسه هم د کابل ولایت په ګډون د ولسی جرګې د انتخاباتو د 5 ولایتونو د رایو وروستي نتایج نه دي اعلان شوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منشي قاسم الیاسی وایي چې د کابل ولایت د اسنادو په اړه څېړنې پیل شوي دي. هغه وایي د کابل د انتخاباتو په اړه زیاتې سپیشلتیا وشته، د دې لپاره چې هره ورځ ستونزې زیاتېږي کارونه مو ودرول یوه اونۍ کېږي چې یو ځل بیا مو کارونه پیل کړي. ټولې ستونزې د دې باعث کېږي چې زموږ څېړنې اوږدې شي. بلخوا افغان حکومت وایي چې د ملي شورا د 12مې دورې د افتتاح لپاره چمتووالی بشپړ کړی. په پارلماني چارو کې د افغان دولت وزارت وایي چې ولسمشر د هدایت مطابق د ملي شورا د 12مې دورې د افتتاح لپاره کمیسیون ټاکل شوی او ټولې امادګیانې بشپړې شوې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سمې باندې والا موضوع په سریلانکا کې د خونړیو حملو د وژل شو کسانو شمیر نور هم زیات شوی او د دې حملو په تړاو حکومت د نور کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی. اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
د سریلانکا د یکشنبې د حملو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. تر پرون پورې د دې بریدونو د تلفاتو شمیر 320 تنه اعلان شوی و، خو نن چارواکو وویل چې 395 تنه وژل شوي دي. همداراز لږ تر لږه 1500 تنه ټپیان شوي دي. د سریلانکا د پولیسو ویاند روروان ګونا سیکارا نن چهارشنبه وویل چې د یکشنبې د ورځې د بمی بریدونو په تړاو 40 تنه نور نیول شوي چې ورسره د ټولو نیول شویو کسانو شمیر 200 ته ورسید. مخکې ځینو چارواکو ویلي وو چې 40 تنه نیول شوي دي. دا هغه کسان دي چې پولیس فکر کوي د یکشنبې د ورځې په حملو کې په یو نه یو ډول لاس لري. سریلانکایي چارواکو ویلي چې دغه بریدونو بهرنۍ ریښې درلودې. لبلی خو د سریلانکا د پلازمینې کولمبو ښارواله روسي سینا نایکی په شهر کې د شته اندیشنو یادونه وکړه. اوس وخت ډیره بې ثباتي ده، ځکه اوس هم داسې خبرې شته چې ممکن ځینې انتحاري بریدګر شاوخوا وي، خو فکر کوم چې امنیتي ځواکونو وضعیت کنټرول کړی دی. د یکشنبه پر ورځ د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې په ځینو لوکسو هوټلونو او کلیساو لږته لږه نهه بمې چاودنې شوي وې. د سریلانکا حکومت یوه کورنۍ اسلام پاله افراطي ډله د دې بریدونو مسؤوله بولي. داعش یا اسلامي دولت ډلې بیا پرون د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. دې ډلې د هغو کسانو عکس هم خپور کړی چې په ادعا یې د سریلانکا د یکشنبه د ورځې بریدونه یې کړي دي. د سریلانکا چارواکي هم اوس وایي چې شاید دا بریدونه داعش کړي وي. دوی وایي د حملو پراخوالی او خونړیتوب ته په کتو دا کار له هېواده بهر د نړیوالو تروریستي شبکو له همکارۍ او ارتباطه پرته کېدای نه شوای.
په همدې راپور سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوریاس نوریل تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار سلطان محمد سرور تسپارم.